السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې ساپې نه خبرونه اوري.
د کونړ په مرکز آزاد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. او د سوریې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پلامترا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. د خبرونو تفصیل. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان ویل هیواد د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرځي او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر چودري اعزاز احمد کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه. د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. له بلې خوا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي تېره ورځ ناوخته په حصارک ولسوالۍ کې د دوی امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو سره نخته کړی چې په نتیجه کې د یو پاکستانی په ګډون دوه تنه وژل شوي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینې بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زریډنی تومان 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. د سوریې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې پرون ویل چې دوی د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو لخوا د 14 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون د 18 ملکیانو د اعدام په اړه اسناد راټول کړي. د غسرون کې ډلوی د می میاشتې لشپړه سمي رئیس د اسلامي دولت ډلې یادایش د سوریې د امنیتي ځواکونو 155 غړي هم د همز خار په بیلابلو برخو کې وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ول د ځنی کورنۍ ټول غړي وژل شو دي. د 2011 میلادي کال لم مارچ رئیس په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په دغه هیواد کې تر 2 لک او 60 زیات کسان وژل شو دي. په 1968 ټنه بشری مرستو بار یوې کښتۍ د یمن د ناکرار ښار ادن په بندر کې اړولې. په دې ښار کې جګړې په زرګونو کسانو ته تلفات اړولې او بشری بحران یې رامنځته کړی. د متحده عرب اماراتو د مرستو په دې بسته کې طبي او خوراکي توکي هم شته او زیاتره هغه 15,000 او 45,000 کسان ورته اړتیا لري چې د جګړو له کبله په دې ښار کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني ولسمشر علي عبدالرحمن صالح ملاتړ ورسره دی او د سنی ولسمشر ابو ربو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له کبله ادن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغوی یاغي ځواکونو پر ضد هوایي حملې کوي چې د ایران له خوا یې ملاتړ کیږي. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په ادن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تیره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. د راپورونو له مخې د عراق پوځ لویدیز رمادي ښار ته د پرمختګ په حال کې دی. امیر الفهدوي له قوله ویل شوي چې ګډو ځواکونو د رمادي په 10 کیلومترۍ کې پر حسین الشرقیه خرګوټي اول کټینګه کړې او اوس د داعش ډلې د شاتمبولو په مقصد د پلان جوړولو په حال کې دي. او د پولند ولسمشر برونیسلاف کومروفسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې د خپل سیال انزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر نظر پوښتنې ښیي چې دودا د پرونیو انتخاباتو 53% رایې ګټلې. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج نن اعلان شي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر بچي افغانستان له نړۍ سره نښلوي. د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې پرته ستونزه څه ده؟
دا بندر هغه بنللي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار دی. ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی عثمان کاکړ وی د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم په باب هیلمن نه دی.
ترکه ماته پورو کو دوی وقتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمه تر سره رسیدلی خو ډیره ښه خبره ده.
مشکتن دایره نه لري.
خپل راپور کې په پکتیا کې د شزینه شوونکو ستونزې تیرل سوي.
خزینه او استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه ک تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد سوي.
ګټه به چې ځوانانو په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب خپل کوي.
د لوبو له میدان ورزشی پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. ستاسو د خولین د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کومو خپل ماشومان ښه او سالم ورزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یو ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي.
ترې ولسو بجو نور مسایل هم څېړو. هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي لوی لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز لویدیز جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي سوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن ګډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونی کار پیل شوی او پر رواني وکالیا 1300 کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلي دي چې د دې بندر د رغونی قرارداد به په 3 میاشتو کې لاسلیک شي. د هند د ترانسپورت وزیر همدارز ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمیدالله فاروقی سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي، خو وایي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل دا دی چې هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایي کې سرمایه کاري نه ده شوې. بلې خوا دا بندر هغه بین المللي لارې دی اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي تر هغو دا وتوانی کې هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا 10 رقم کړي. خو ښاغلی فاروقی په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نشي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هیر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی د نادر مخصن کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په حق کې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاسپسر شي.
نوی دیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومته غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی دیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه یې عملي چارې نوې پیل شوې.
ومردل چې هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې په زیاتو برخو کې پانګونه کړې ده او خپلو مرستو ته یې دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه سي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ګډون کوي. په عین حال کې ځینې افغان کارپوهان وایي چې په دغه ډول غونډو کې نوي مسایل نه مطرح کیږي. په دې وروستۍ غونډه کې به هم تر ډیره پر تکراري مسایلو بحث وسي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې غونډه د آسیا د زړه هیوادونو 15 ناستې ته د چمتووالي په هدف جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کوي.
د دوی د سفر هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د استانبول د بهیر د 15 میناستې د چمتووالي په غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوې چې روان میلادي کال د نومبر په وروستۍ یا هم د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي.
ویل کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې د غونډې کوربتوب به د افغانستان د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر چودري اعزاز احمد په غاړه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم ازادي راډیو ته د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د 1200 غړیو هیوادونو استازي د 1400 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکي او د 1200 نړیوالو او سیمایزو شرکتونو استازي برخه اخلي. د استنبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شو چې تر اوسه سلور غونډې ترسره کړې دي. په دا ډول ناستو کې تر ډیره په سیمایزو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. په عین حال کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال بیا دا ډول ناستې د افغانستان لپاره بي ګټي بولي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې د غونډې پریکړې عملي نشي نو دا ډول ناستې به په سیمه کې د بدلون سبب نشي.
استنبول د غونډې په سلسلو کې په یو دوه غونډو کې چې موږ ګډون کړی دی، زموږ تجربه دا ده چې په دغه غونډو کې پر دې ټینګار کېږي چې افغانستان مهم دی، د افغانستان سوله د سیمې لپاره مهمه ده، د افغانستان ترانزیتي موقعیت د سیمې لپاره مهم دی. اما د یوې غونډې نه بلې غونډې ته د پرمختګونو او د وضعیت کې د بدلون کومې نښې نه لیدلی دي.
ښاغلی لیوال وویل چې په دا ډول ناستو کې تر ډېره په سیمه کې امنیت او سوله د غونډې مهمې خبرې دي، خو دا ډول څرګندونې او غونډې تر اوسه په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د یو شمیر افغان کتونکو په وینا دا ډول ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او د افغانستان ستونزې پکې نه حل کیږي. دوی وایي که چیرې د آسیا د زړه هیوادونو د ناستو هدف په سیمه کې امنیت او سوله وي نو باید د غونډې پریکړې په عملي ډول خلکو ته څرګندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور عثمان کاکړ وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې سوي، خو د افغان او پاکستاني استخباراتي ادارو تفاهم لیک ته چندان هیله نه لري، ځکه چې دی وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق تګلاره پر مخ بیایي او هلته لاسوهنه کوي. عثمان کاکړ وایي د پېښور تر پیښو وروسته هم د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له ښاغلي کاکړ سره د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت یا د انډیس او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دوی وایي دوی به دواړو غاړو ته د ترهګرو په ضد مبارزه هم کوي او استخباراتي معلومات به هم سره شریکوي. څه فکر کوي چې د افغانستان تیر حکومت هم پر ISI تور لګاوه چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي، اوس آیا دوی بدل شوي دي؟ دوی به رښتیا هم له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي؟
ګوره، دا خو د افغان حکومت دی وزارت کوي دوی تر کومه ماده پورې د مفاهمت ځای ته رسیدلی. افغان حکومت به خپل ولس مطمئنه کړي چې مداخلت شته کنه. البته موږ خو د دې ځای ولس دی، له بولانه تر چترال خو اوس هم دا وایي چې مداخلت روان او دوی سم مفاهمت کړی د چا خلاف کړی. تراګر خو نوم د واضح کیږي وس کم تراګر ور یو خو هغه د اسلام آباد خپل دلتسبی داده چې له ما سره څوک جنګیږي دا به تر سره وایي، له تا سره څوک جنګیږي په دې به ځکانه لرم ساتم دي. نه دې خبرې خو دغه دي ترکه ماته پور کو دوی واقعتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمت تر سره رسیدلی، خو ډیره ښه خبره. مشکل تن دایره نه لرو، دایره لرو نه ته دته نقش نشانی نه ښکار کیږي د ایمانداري او د تفاهم. ګور افغان ګورنټ خو پر خپل ادارو باندې او کنټرول لري، مګر د پاکستان څخه منتخب حکومت ته سره د غواړم سي تفاهم وسي او جوړ وسي د خبر اخلاص سي د شتګردي ختم سي. دغه منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټيليجنس دارو باندې کنټرول نه لري. د دوه وادونو تر مابند سو خبره کیږي په کار سپ اخلاص وي، دا هغه پابندي وي، مګر د دې نقش نشانی او اثرات نه ښکاره کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې چین ته سفر کړی او تر هغه وروسته داسې ویل کیږي چې کېدای شي د افغان حکومت سره د افغان طالبانو په روغه جوړه کې چین هم یو رول ولري او هغه پر پاکستان باندې فشار راوړي. څه فکر کوي چې چیرې پاکستان بیا هم خپل زړه تګلار پرې نږدې نو دا به خپل پاکستان ته تاوان نوی ځکه اوس په دې سیمه کې اقتصادي بدلونونه را روان دي؟ پاکستان له چین سره د 46 میلیارډ ډالرو پانګونه لاسلیک کړې ده.
نو هغه د چین دی چې نو په دې کې یو کردار به ده کې دغه بعد خو نو واقعیت ته ډیر سوي دی. په افغانستان ګوره د پنجاب واکداران چې دی خپل د تثبیتو ګوري، هغه نه د چین د تثبیتو ګوري، نه د افغانستان د تثبیتو ګوري، نه د هغوی ملي مفاداتو ته ګوري، د خپل مفاداتو ته ګوري. او بدقسمتي دا چې تر اوسه پورې خپل د سټریټیجیک ډیپت پالیسي سي نه هغه نه د پریشکي کړی چې هغه پریږدي بس قرار کراري په خلو خو دوی ګرد بیي چې موږ پریږدي که دا موږ داهیڅ نه کوو موږ داهیڅ نه کوو به عملن به دا ثابتوي عملن به دا ښکاره کوي.
څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان په دریځ کې اوس څه بدلونه دی راغلی؟
هغه نمونه د ورکړي چې موږ څوک وزېدل هغه نمونه د ورکړي موږ څوک ګرفتاره کوي. ګوره خبره دا ده دا نېشنل الیکشن پلان چې دوی د پېښور د خونړۍ واقعې د جبر د ظلم د بربریت د واقعې بعد دوی قومي الیکشن پلان موږ په پارلیمنټ کې بیان کړی دی چې هغه دا قومي الیکشن پلان صرف او صرف د پښتنو خلاف آپریشن روان دی. پښتانه په مخه راخیستي دي سند کې سکر کې نوابشاه کې ټټک کې جکم آباد کې بدین کې بیا دا مظفرګړی ځای واخلې تر ملتانه تر لاهور پښتانه یې په زرګونه نیولي دي جیلو ته یې اچولي دي شناختي کار لري د زمانو عرت جایدادونه لري روزګار ته نه یې لکې ډوډۍ ګټورې ته نه یې لکې ډریوري وټر ته نه یې لکې بیلچه ویلې ته نه یې لکې له دې قومي اکشن پلان خو د پښتنو سخت په تاوان دی. دا اکشن پلان خو معنا دا دی چې د ترهګرانو خلاف په کار دی هغه د ترهګرۍ خلاف نه دی هغه د پښتنو خلاف دی. موږ دا دعوه ده چې د پنجاب د سیند په جیلو کې تر دېر زره زیات پښتانه پراته دي خو پښتانه خامخا دې ته مجبوره کوي چې هغه د سیمې لارې بجای پر چپه لار ولاړ شي. دوی دا عمل کوي د دې دار چې پښتانه و توپک ته مجبور کوي. موږ په پارلمنټ کې ورته سوله دې کار کښېناستی چې چا توپک راخستې دي دغه سره اختیار څه کوي تابعداري یې کوي چې څوک په جمهوري طریقه باندې نارې چیغې وي هغه ته یې اوري نه دوی په دا پنجاب په سیند کې دا کوم آپریشن سرچ آپریشن نامنیادې روان کړی دي هغه د دوی کوشش دغه دی چې دا پښتانه له ترهګرانو سره ملګري شي او پښتانه نه ملګری کېږي ترهګري سره
او هغه چې له ترهګرو سره ملګري دي په هغوی کې خو هم پښتانه شته هغوی چا ورسره ملګري کړي
هغه بیخي کم هغه هم دوی مجبوره کړي دي هغه هم دوی کرایه کړي دي. دا خو ثابته شوه د ترهګرۍ په وره باندې چې زموږ په وطن کې پنجاب او د عربو خلک څه وه داعش څوک دي پنجابي طالبان څوک دي خو ایران روان سوی دي بل خو عرب روان سوی دي بل خو لاوریان روان سوی دا اگر مسلمان د نړۍ په مشکل کې سره چولګي دا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یالت مشر او د پاکستان د مشران جرګې غړی عثمان کاکړ و چې ویلې د آی ایس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم لیک په باب هیلمن نه دی. وسلوالو کسانو نن سهار د کونړ د مرکز پر یوه پوسته برید کړی چې وروسته سیمه ییزو خلکو د پولیسو په ملاتړ وسله اخیستې او د وسلوالو په وړاندې جګړه کړې ده. چارواکي وایي په پیښه کې دوه محلي پولیس او څلور ملکیان ټپیان سوي دي. روح الله انوري دغه جګړه تعقیب کړې ده.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کرشنکوف غاړې ته چولې وو ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه روسته ډزونه خطو موږ د کلی خلک په شی وتل او مطلب دولت وس را ورسی درې کس زخمین دي یو ملکی دي او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سحر مانځ پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتند په جوړ شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ
حمله بسیار شدید خدای په کړان
وسلوالو طالبانو سخت حمله وکړه مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه له پوسته په کلکا دفاع کړي د وسلوالو بریدي په شاتم به ولیدې دوه نفر محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپین شوی او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هنتون محصل دی د صدا په خار کې زخمین شوی دی چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوی دی. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته واجی است. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل سوي و چې یوه یا بل کاندیدا رای ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندیدا رای ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د څار ادارې په نامه یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل حقیقه مرای چې ماغی ته ورکړې په غیزه پخیمانه یم چې ولې ما دې تا غرای ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتویل چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ما ته هیڅ کار حق نه دی کړی.
راته مراد الامین يم د ځوان مستقل تړوند ټولنه مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې چې د ځوان څخه استفاده وکیدله، یعنی یو کس ورته ویل چې دې ترای ورکړه، داسې ورته نه ویل چې دې برنامه ته په کتلو سره رای ورکړه. نو اوس لپاره به داسې کار وشي چې ځوانان ته د وښو در شي یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامه مطابق د باید ځوان رای ورکړي. نو که چیرې دغه سې پروګرامونه لکه شنن دلته نیول شوی دی په ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي، دا به ډیره ګټوره وي.
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. که چیرې امنیت تامین نشي نو دینش کولی مخصوصا خویندې چې لاړ شي رای ورکړي، او بل باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي تر څو دوی د خپل حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځ سیمه کې له ټاکنو څخه د څار ادارې مسول اعجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړي، خو په خبره یې که چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپل سیاسي حقوق باندې پوهېږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څار ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او وبه هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. اوس به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو او د انتخاباتو اصلاح ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د داعش حضور ته باید په کم نظر ونه کتل شي. ورځپاڼه په سر مقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمپل څرګندونه راخستې چې ویلي دي د داعش مخه باید ونیول شي تر څو افغانستان په عراق او سوریه بدل نشي. د سرمقالې لیکوال ویلي داعش د افغانستان امنیت ته یو ګواښ دی او د مخنیوي لپاره یې باید امنیتي مسؤلین اقدامات وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې داعش په افغانستان کې د جنګیالیو په جلب او جذب لګیا دی. په مطلب کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په حواله لیکل شوی چې داعش سره هغه طالبان هم یو ځایږي چې له خپلو مشرانو څخه ناراضه شوي دي. ورځپاڼې د همدې بهرني جنرال په حواله دا هم ویلي چې طالبان او داعش په خپلو کې سره جوړ نه دي او یو د بل پر وړاندې جګړه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې افغانستان ته د داعش ډلې موجودیت یو ګواښ دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې اړه کمیسیون درې میاشتې وړاندې جوړ شوی خو تر اوسه په کار پیل نه دی کړی. خو لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو اصلاح ته پیاوړې اراده لري. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د بودیجې او تخنیکي وسایلو نشتوالی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د پایل مخه ډپ کړی ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا د انتخاباتو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي بهیر پیل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې په دې پروګرام کې چې د ایوا یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پیل شوی، ځوانانو ته د انتخاباتو د ارزښت او شفافیت په اړه معلومات ورکول کیږي. په مطلب کې د ننګرهار د سرپرست په حواله ویل شوی چې ځوانان باید د دیموکراسۍ په پلي کولو کې ونډه واخلي او په دې برخه کې د ټولنې د ذهن پر روښانه کولو کې رول ولوبوي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زما له ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بېګونه خلک وژل کېږي. عبیدالله غفران له غزنی: په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري، په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي یې هم. عطاءالله پوپلله: اوروزګانه، په اوروزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهار تلاش لرګي پاکستان ته خچا کېږي، چارواکي یې هم مخه نه نیسي. سمیع الله حلیمي: تندر له پکتیا: په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
دا وستاسو اسمي سونه چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې لاره مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په دې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو تر هغې مخکې له ناجیې ساپۍ نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوسو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي. د سوریه یو سالون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریز وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریه د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. او د لبنان د حزب الله د ډلی مشر وایي چې د جنگیالي بعد د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي.
د افغانستان د لرغون پوهنې ریاست وایي د لوګر په مس عینک کان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل سوې چې د برونزو په عصر پورې اړه ولري. تر دې مخکې لرغون پوهانو ویلي وه چې په مس عینک کان کې داسې یو ښار کشف سوی چې د برونزو د زمانې دی. د لرغون پوهنې ریاست رئیس عبدالقادر تیموري له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم له سیمې څخه ځینې موندل سوي آثار دا ښیي چې ممکن په دغه کان کې داسې کوم ښار وي، خو په خبره یې تر اوسه دا موضوع نسي تاییدولی. د ازادي راډیو خبریال قاسم سلمان له شغل تیموري سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتلې چې آیا د مس عینک په سیمه کې د برونزو په زمانه پورې مربوط کوم ښار کشف شوی؟
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی دی. تر اوسه پورې په مس عینک کې تشفیات شوي د ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چیزینو چه آیا اصل برونز وجود داری کنه، ولی تراس پوری کم شهره، کم خار، کم ساختمان چه دلالت رو که به اصل برونز که وجود نداره.
کدام دی بودیزم ده اثر پر اثر باندی را تا معلومات را که چه دست ویل که جه چه زین اثار تخریب سویدی، زین قچق سویدی، ستاسو معلومات سدی، ستاسو پر مختگون و مطالعات پا دی برخی که چه شایی چه چون اثار تخریب سویدی او چون اثار فعلا دلتا موجود دی، کشف سویدی، روستی پر مختگون پا دی سکیت سدی؟
ترواست پره خو در کافی معلومات نرم، مخی کسی کارون شویده پا مثل اینه که اگه وقت چه مش دوازدارو اصد میلادی کار که چه مشکار را در شروع که پا مثل اینه کاملا در مثل اینه که ساعت بستنی فریسر شویده قچق بران وزده تایید اومد چه حالتا غیر قانونی افراد شویده. منتظر در اگه وقت چه کار رسمی و قانونی پا مثل اینه که شروع شویده تر وقت سطوری نکم قطق یا نکم اصد تخیب شویده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مشروعات دارم چی باید دیو مجسمه یا اثر ما باید وقایع شي، موږ باید دا تعین شي چې امکانو محترم وزارت باید دا شیان ما ته اماده وکړي چې انشاءالله په ژر ژر کې دا ساحه
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی چې کار هلته شروع شو لږ ډېر مشکلات وو، د دې هغه اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار قات شي افتاد شي او دې له بل ځای کې انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی ته څه کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجدید شمول ضرورت دارم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي د نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردی. دا مسئله بیخي مزده ده. اوما
د افغانستان د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیمری و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مس عینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو شار کشف سوی، خو ښاغلی تیمری وایي چې دغه راپورونه نسي تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس په کینجونې ډیر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې دامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 دي ذکور دي.
دا موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لوی ستونزه هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه خونکو دوباره امتیازی معاش یا منطقوی کم امتیاز ورته ورکول کیږي، دا د پالیسی ډیر یو جزئی بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې کم پالیسی ده که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي دغه نه ده مراد شوی. نو دې لپاره چې مونږه خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایط ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه خونکو په سیال کې دند اجرا کوي چې په 13-2 کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي پاریغي شوې دي چې د چارواکو په خبره عملن کولای شي د خونکو پایس دند اجرا کړي، خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دند اجرا نه کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
و 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د هلمند شاتي اصل کڅه هم د هواد په کچا زنګړی کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې امراسته وکړي. د کارډیف ماسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلې.
هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بولې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنګ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنګ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینان یم چې ډیر به مشهور شي او خلک او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچۍ کدی زموږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازارموندنه نه وی کړې.
که څه هم په هلمند کې شاتو تولید ډیر سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې دوه تولید ډیر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازارموندنه وشي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډیر سي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپل د څلوېښت صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وړي دي. بعضی انډوالان دي چې د سلویش صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسته راوړي دي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودې چې موږ زده کړه نه درلودل. په زده کړې کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې 6 کال مو ډېر دغه 6 کال ما تقریبا سلویش صندوق مو چې دغه کړې په دې کې عاید یو بیخي ډېر عاید لري.
دا کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار ښه دی او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسولین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبي په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر سمخ کې د ونې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېده د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنگلاديش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي بیا هم کولای شي نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیسته و چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درشتي یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون وایي چې تلې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمرینی کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2013 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمرینی کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او هم د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. البته لومړی مرکه ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي ښار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکه کې سره وړو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ دا سیالي ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره د دوستانم مسابقه غیته شکست ورکړی نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغه ته د افغانستان په نسبت زميني هم د والیبال کولو ډيري برابرې وي
د دوه لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او پرنکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو رجه کې لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا په سعودي کې دی نو بیا هم د موږ د غوړندوی نه د ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم از موږ د لوبډلې لوبډی راښوي او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی
جمن په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات چې آیا و به کولای شي چې دغه تورنمنت وګټي که څنګه
په دې سیالي کې و ملکونه حصہ خسته چې په الف ګروپ کې افغانستان او ازبکستان ترکمنستان دی په بی ګروپ کې پوربا بنگلاديش مالدیز نیپال او قرغیزستان دی موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به تاسمن ان شاء الله رمومي حسین کسبالو به وګټي نو فایلو به ته هم بیا ډیر چانس پدې نو ورزشکارانو ډیر زیات امادګی نیولې و بری نېشنل اپروپدي خایدي فزیکی تمرینات کول تخنیکونه او تکتیکونه ټول اماده کړی وو او معلومیږي چې د ازبکستان ای لوبه وګټل ان شاء الله د ترکمنستان څخه به وګټي
خغله په پلزای زما په نظر خو په دغه لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني او پیژند ډیر نیمې چيري هم په ملي ټیم کې شامل شوې دي د افغانستان لخوانه څوک څوک دي په دغه لوبه کې
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی امید زدران دی موږ زدران زدان د قانون څخه په زمين کې فهیم جان دی او د ننګرهار نه عمران دی او تر حجت دی د کابل نه فرهاد دی جواد دی میرویس دی او د پغمان ولسوالۍ څخه هم یو تکړه ځوان انتخاب شوی مبین جان دی چې ډیره ښه لوبه کوي نو دغه نوې تحریم وي پکې چې خانه لوبغاړو سره دي ایمل هم د ایمل زازای هم د زازای د قوم څخه دی نو یو ډېر ښه ترکیب جوړ کړی رښتیا هم مرادیان ورسره زحمت وایستلو په انتخاب کې ډېر زیات دقت کړی و او همدغه د چې نتیجې وښودله
اوس به هم راشو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه تم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څمو دی راهیسه په انګلستان کې د اوتمه د جون په دویمه سکاتلند ته ولاړ شي او هلته به د سکاتلند له ملي ټیم سره د انټر کانټیننټل کاپ یا د لوی وچو د سیالیو لومړی لوب وکړي د لوبه د جون په دویمه پایله او د جون تر څلورمه تر شپږمه دوام کوي
د کرکټ ملي لوبډله چې انګلستان ترلاسه یاش کې لوګو سره تم نه تلوبي تر سره کړی د اکسپورت سره تیر ورځ لوګو تر سره کړی چې پاوی کې شهزاد محمدی ډیر څه وزرې ده ډیر ښه نتیجه لري نو ورته تقریبا 200 شپته مونږ یوازې وکولې و همدا شان چې بیا د اکسپورت لوګو له ډیر کم مونږ خپل وکټ له لاس ورکړی لوګو افغان لوګو له وکټ له همدا شان نور تم نه تلوبي هم حالت شوې دي چې دغه تم نه تلوبي خدمه مشوې دي تم نه تر سره شوې دي په ویلابلو برخه باندې ان شاء الله نتیجه به ډیره مثبته وسی
بله کور ودان خغله هوتک څه فکر کوي سکاتلند ته به ماته ورکي که څنګه تقریبا یو اونۍ وروسته بل سکاتلند سره لوبه کوي بل اخر د جون په دومه باندې د غلوبه پیلېږي
بل ولا که څنګه چې مخکې ته ونه وکول د افغانستان کرکټ له لوبډله چې د پوره تیاری لري د راتلونکو لوبو لپاره تر دې وړاندې افغانستان په اړه د هغه مراتب کې هم سکاتلند ته ماته ورکړل او سره څنګه په نړیوال چمپ کې هم سکاتلند ته ماته ورکړل ده نو ان شاء الله خو یې کړی اوس سکاتلند د افغان لوبډلې تاثیر لاندې دا وګرځي کولې چې کوزلېږي او بریا ترلاسه کړي
د افغانستان اکثر ملي لوبغاړي اوس په انګلستان کې دي ځینې چې پاتې دي مثلا د شلاوري زلوبو لوبغاړي او همدار ځینې پخوانی لوبغاړي اوس هم شته په دغه افغانستان کې آیا د پاکستان نکوم ټیم چې راځي د پښتونخوا ټیم چې راځي لږې سره دغه لوبغاړو ته چانس ورکول کی که څنګه
بله په دې کې لوبغاړي برخه اخلي ګډون وکړي او ان شاء الله چې د پښتونخوا تر لاندې ولوبي
څوک د افغانستان له لوري دغه لوبډل مشري کوي او کوم لوبغاړي پکې شامل دي سکواډ هم اعلان کړی دی تاسو
بله سکواډ اعلان شوی دی په دغه لوبو کې چې د افغانستان له لوري با شفیق الله شفق لوبډل مشري او سره مرسیال کپتان چې دغه دربدین نایب ده موږ د لاسکاسي سکواډ اعلان کړی دی د لوبغاړو چې د دغه دوه لوبغاړو لکه نمونه چې واخل دی د مشر او د نائب لوبغاړو کپتان وروسته عثمان غنی حضرت الله زازی چې نو لوبغاړو ده د مستنو بلکې هم نو بدله کورن کې کړي خو نو د اوس په لوبغاړو بلکې هم د سپورت کې نمره غلې نجیب الله زدران فرید ملک شاپور زدران آفتاب عالم نجیب ترکه رشید ارمان او همدا شان په باطل شاه ابراهیم زه حمزه هوتک عبد الله مزاری او کریم صادق او سرفن کی شرف الدین اشرف همشته
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سی تربل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خېشي دیوله
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وګورې دونکو سلام وای د شیرچور کورونه خالی شوې دي ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوي او عام خلک خو د کرایې کولو وس نه لري لامدې عملې په زیاتره لیکلې دي چې فارنت یعنی د کرایې لپاره داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسل یعنی د خرڅولو لپاره خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا هم په کوم مزدور وساتي وای لازار چا بازار نه دی وړی د خبرونې په پیل کې مو د ماشومان په مناسبت جوړ شوی غونډه ته بیایو
د ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکو چې راشي او خپل عالمانه وینا راووروي ماشوم صاحب
ګران ماشومانو خوګو ماشومانو کندولو ماشومانو ستړي مشي هر کله راسي ماشومان چیرته
دلته خوندو
غټانه غوړو داسې شي اله کوم چې غلمغل مکوي یا غوګ ونیسي مونږ اڅه کو چې د ماشومانو راتلونکي لکه د اوغي د پلرونو او مېند غوندي روخانه وي ماشومان ګلونه دي ماشومان لکه کاکاو غوندي خواګه او خوندور دي ماشومانو ته باید ژاولی واخلو ماشومانو ته باید پاپړ واخلو ماشومان باید لوبي وکي مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو چندرې الاداد پټپټانی وزلې و او نورې لوبي وکو کوم خپل ماشومان ښه او سالم ورزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونه ولي او خوند به ترې اخلي تاسې خو ما وینئ زه ماشوم وم ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ ور اوښتی یم همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم باید اڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو چې لوبي او مستی وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوښت نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ور ډکه کي څنګه همداسې نه ده که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي زموږ د ونو شاخونه مات کړي زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي وی ولي کې ونه ولي دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي یعنې ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسو ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آیندې نه وای ماتې کړې او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وروختی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او دارن سړی وم. محترم والدینو، تاسو چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي، ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غال مغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه لرو. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړمه، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکا چی
ولدی امنیت خوان نشتا؟
زکا چی خواندی سرپرستی وڑی
ولی کابل خار تل پر دورو کی پتوی؟
زکا چی دل لسگونو میلیاردو ڈالرو مصرف خوبی هم داسی دوڑی.
ولی دی حکومت کارونو ترک نلگیگی؟
زکه چه مشاورین یه دیر دی او پا دیر و قصابانو که چاروه مرداریگی.
ولی دی جای خلق پا مزدوری پسی بهر تزی؟
زکه چه دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی.
ولی خلق پا دیر غیبت نمردیگی؟
زکه چه یو خوی خوان خده او بل جرز میگی.
ولی دروغ چند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی؟
زکه چه غواری ریختیا پا که روغا پاتی نشی.
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمال میگی؟
زکه چه حکومت غواری اصلاحات پا هم پالن سرم مختوی اوسی. موگکان که سراسر زرار او جنجال دی، نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پا کاریگی لکه داسی.
سنگه ایخه ای؟
او شکر دی خیه ما.
سنگه را لا معلوم شوی؟ در دیر موده نوی را غلی.
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر اختیا هم در دوستانو لیدو تا نیموز گرسوی.
ده خور اختیا وی
زخو دیو اشی گختولو تر اخلی مال.
ده چشی؟
را پوری ولی خاندی؟
نه ولی بخاندم، چشه ده؟
موگکانی پا کردی.
موگکانی پا کردی؟
او تعجب مکوا، خوشوندی بی پا کردی.
فارم جوڑه یا کده کم باس آتلا یا غطای ورکوی؟
نه نه فارم جوڑه هم او نمی هم باس آتلا دی.
نو سی کوی؟
د دفتر لپاره مې پکار دی، دفتر ته وړم.
ده سوي
رښتیا وایم، او د نیولو لپاره به هم د موږک نیولو قفس درکم چې موږکان ژوندي او روغ پکې ونیسي.
دفتر ته د څه لپاره وړي؟
دفتر ته د خزینه مامورینو د ډارولو لپاره وړم.
ولې خو زه خوارانو څه کړي چې په موږکانو یې ویروي؟ د کومې وې زړه ونه چوي؟
خبره بل ځای ده
وروره، سمه خبره وکړه، سودا مې دې کړه.
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي، او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي، دونه نه کې وړوکې ټوټه غوښه راکي. یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو، پام دې دی، او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې، او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه. او چې بیا بهر څه ورته وویل را نخلی، ویل یې زړه مو بدېږي، ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه موږ سړیو ته را پاته شوه، او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو، او د ډوډۍ خوړلو په وخت به یې خوشې کوو. بس او دا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو، خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده، درته وبه نیسو. ته قفس راوړه، د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې رومګې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ساعت یا